نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوان ای خل خبرې کوي جون د تیرې دوه
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل شوی ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړ سي هلته به یو خوښ کې وبي ما ول د هغه داغونه زما په زړه پاتې د زه هغه ښځنه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکي فرشته غنی. سلامونه می ومنه زه سهار ګل میرزایم د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې جوړونکې فرشته غنی ده د خزو لپاره د دویم لاس یا استعمال شوی توکو د انلاین سوداګری په اړه غږیږو. په افغانستان کې انلاین یا د انټرنیټ پر مټ پیر او پلور ورستر بلې د خلکو ترمنځ ډیر شوی ده او د خلکو تر کوره یې لاره کړې ده. خو د استفاده شوی یا دویم لاس توکو د انلاین خرڅونې په اړه کمی خبرې کیږي. په کابل کې د خزو ویډلې په ګډه داسې ټولنیزې پاڼې جوړې کړې دي چې د دویم لاس توکو پیر او پلور پکې ترسره کیږي. د خوځو لپاره د انلاین یا د انټرنیټ پر لیکا د سوداګرۍ پر وړاندې څه خندونه پراته دي؟
زنانهونه په سوء استفادې سره د انلاین بازار په شکل باندې د لیږي چې تاسو
آیا دویم لاس توکو پیرل او پلورل به د خوځو ترمنځ د ناسالم سیالي مخه ونیسي؟
د خوځو د عادت دي چې هغه جام پیو محفل کې واغوستو بیا بل تر دغه نه خوخیږي.
په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې د ښځو لخوا ښځو ته د دویم لاستو کو د انلاین خرڅلاو د یو ګروپ فعالو میرمنو مرکې د چارو د کارپوهانو نظرونه د خلکو او د وی افغاني سوداګری نظرونه شامل دي.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د ښځو ترمنځ یو ناسالمه سیالي دا ده چې کله د خوښیو په یوه محفل کې یوه جوړه جامې واغوندي بیا یې په بله میلمستیا کې د اغوستو لپاره زړه نښه کوي. دا هغه څه دي چې اکثره د ښځو د عمر پورې تړاو نه لري چې نه یوازې کورني اقتصاد ته یوه ضربه رسوي بلکې که ځینې کسان د نویو جامو اخیستلو لپاره پیسې او کله ناکله وخت ونه لري نو له بیلابیلو اندېښنو او آن رواني ستونزو سره هم مخ کېدای شي. خو د دغو ستونزو د حل لارې شته. په وروستیو کلونو کې داسې کمپنیو په فعالیت پیل کړی چې د جامو د مشخصاتو سره سره یې بیې هم د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي او دغه جامې تر ډیره د خلکو تر کورونو پورې هم رسول کیږي. خو دا چې په افغانستان کې د اکثره کورنیو اقتصاد ښه نه دی نو د هغو جامو چې په لوړ قیمت خرڅیږي د اخیستو وس او توان نه لري. همدې ستونزې ته په کتو په وروستیو کې یو شمېر ښځو د آنلاین سوداګرۍ داسې فیسبوک پاڼې او ګروپونه جوړ کړي دي چې ښځې پکې په مناسبه بیه هم جامې اخیستای شي او هم یې خرڅولی شي. دا فیسبوک ګروپ د دویم لاس توکو خرڅلاو ته ځانګړی شوی دی. هغه جامې یا توکي چې یو یا دوه ځله ترې استفاده شوي وي او وروسته په نیم قیمت پلورل کیږي. د دویم لاس توکو د خرڅلاو دغه ګروپ د یوې ډلې ښځو لخوا نورو ښځو ته جوړ شوی دی چې پکې کولی شي د جامو څخه نیولې د کور تر وسایلو پورې پیر او پلور وکړي. دا دغه فیسبوک ګروپ یو خرڅون کې سوریه حنیفی ده چې څو ځله په همدې ګروپ کې خپلې جامې او د کور وسایل په مناسب قیمت خرڅ کړي دي.
چند پیش کوچکشی داشتیم لباسا و را باید کم میکنیم.
یوه موده مخکې موږ له کوره کډه کوله نو کله چې مې خپل بکس وکتلو ډیر داسې کمیسونه مې وو چې یو یا دوه ځله مې اغوستي وو. نو ما ویل د دې پر ځای چې د صندوق په کونج کې زاړه شي ښه به وي چې حداقل په نیمه بیه خوی خرڅ کړم. نو ځکه مې د هغو جامو عکسونه په دغه ګروپ کې د خرڅولو لپاره کېښودل. یو کمیس مې په 5000 اخیستی وو خو تر خبرو اترو وروسته مې یو چاته په 2400 ورکړ. یو جین مې د کوټې پردې او د توشکو د پوښونو عکسونه د خرڅولو لپاره په صفه کې واچول. د یو چا خوښ شول او آن په مزار شریف کې وغوښتل.
خو د دغو توکو اخیستونکي څوک دي؟ د خصوصي پوهنتون استاده فریده دایی وایي دا څو کلونه کېږي چې د دویم لاس توکو د آنلاین راکړې ورکړې له لارې یې ځینې توکي اخیستي چې څه نه څه ترې رضایت لري.
یو ځلې یو کمیس مې اخیستی وو د مغزاین، یو ځلې یو مروادي د سیټ مې اخیستی وو او بل کرات مکمل سیټ وو د ظروفو هغه مې اخیستی وو غزاینا.
خو په ورته وخت کې میرمن دایی د دې فیسبوک ګروپ د ځینو ستونزو څخه هم یادونه کوي.
ستونزې چې دي هغه یو دی چې مثلا کوم څوک چې خپل د جامې یا بعض شیان ږدي د هغه کمی وکاستي یا دا یو ستونزه ده چې ځې هغه ځای نه هغه اخلي. یو خو موږ مرکز نه لرو چې دا دویمه ستونزه ده چې باید یو مرکز دې د لپاره چې هر څوک خرڅی یا هر څوک اخلي هغه مرکز نه لاشي هغه واخلي دا به ډیر سهولت خزو لپاره.
د نړۍ د نورو برخو په څیر افغانانو په خاصه توګه خزو هم له انټرنیټ څخه په ګټي اخیستنې سوداګری ته مخه کړې ده چې یو یې هم د فیسبوک ګروپ دی. دا دغه ګروپ جوړونکې فهیمه ده. فهیمه په ورته وخت کې د یو خصوصي خوانځي خوونکې او د دوو ماشومانو مور هم ده. هغه وایي په لومړیو کې یوازې 15 تنه خزي وې چې په دغه کار یې پایل وکړ او اوس د یو نیم کال په تیریدو سره د دغه خزو شمیر څه باندې 6000 ته رسیدلی دی. په دغه فیسبوک ګروپ کې د ستونزو د حلولو په اړه له فهیمه څخه اورو.
د دې ګروپ لپاره مې کومه سرمایه نه ده لګولې، ځکه چې دوه کسان په خپلو منځو کې چې کوم څه اخلي یا خرڅوي نو تر خبرو وروسته یو ځای ټاکي او هلته د دغو توکو پیر او پلور ترسره کوي. د دې لپاره کوم مشخص ځای او مغازنه لرو، خو غواړو په نږدې راتلونکي کې یو نندارتون جوړ کړو. اوس مو په خپل ګروپ کې اعلان کړی، هر هغه څوک چې کوم څه اخلي او یا یې خرڅوي نو له نقص او ایبونو سره ټول جزئیات خپاره کړي.
په ټوله نړۍ کې چې کله نوی کار پیلېږي نو له ستونزو سره مخامخ وي. په همدې اړه د دغه ګروپ مرستیاله بلقیس احمدی هم وایي، خو به خلکو د دوی د دغه ګروپ اړه سپکې سپورې خبرې کولې خو اوس ترې ملاتړ کوي. د بلقیس په وینا دوی توانېدلي د دغه ګروپ له لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې تر څنګ د ښځو ترمنځ ټولنیزې اړیکې پراخې کړي او فرهنګي مسایلو د ودې سبب وګرځي.
ګروپ از دو لحاظ واقعا مشکل مردم بخصوص از خانم ها را
دې ګروپ کې ښځو ته دوه ګټې رسیږي. لومړی اقتصادي اړخه، هغه ښځې چې د کور وسایل یا جامې بدلوي نو دلته په مناسبه بیه خرڅولی شي، او تر څنګ یو بل کس چې ځینو شیانو ته ضرورت لري نو له همدې ځایه اخیستلی شي، او له ټولنیز او فرهنګي پلوه ویلی شم چې د دې ګروپ د غړو ترمنځ زغم او متقابل احترام رامنځته کړی دی. په دې ګروپ کې هیڅوک د چا د تحقیر او توهین حق نه لري.
هیڅ نوع توهین تحقیر وجود نداره.
اکثره په انلاین سوداګري کې هڅه کیږي چې توکي وپلورل شي، خو د دې ګروپ ځانګړنه دا ده چې د توکو پیرل او پلورل دواړه پکې شامل دي. په فیسبوک کې خزي څنګه توکي اخیستای او خرڅولای شي. د دغه ګروپ جوړونکې فهیمه پاړه وایي،
در ګروپ ما تماما اجناس که فروخته میشه.
زموږ په ګروپ کې چې کله کوم څه خرڅیږي د اصلي قیمت په نیمه بیه پلورو. لومړی باید د خرڅونکي لخوا د هغه سیز عکس او ټول مشخصات وروته واضح شي، بیا یې خرڅوو. هغه جنس چې عکس او مشخصات ونه لري هغه هیڅ نه قبلوو.
او خو بیا داسې اندېښنې هم شته چې ځینې کسان د آنلاین سوداګرۍ په نوم په خلکو بې کیفیته توکي پلوري، کورونه غلا کوي، غیر اخلاقي کړنې او داسې نور کارونه ترسره کوي چې تر یوه حده د خلکو اعتماد ته زیان رسولی دی. د کابل اوسیدونکی عبدالرازق یې په اړه وایي،
ډېرې ځای کې دا پکې شوي دي او کیږي، لکه څنګه چې د زنانونه په سوء استفادې سره چې هغه اول کورو ته لیږي تر څو د کور معلومات مکمل واخلي. د آنلاین بازار په شکل باندې دا لیږي چې څوک نه کوي، نه کور کې نارینه څوک نه وي، نو بیا خپل لغم د ډلې کسانو ته دوی راپور ورکوي چې کور کې څوک نشته او راځي او کور مکمل لوټ کوي.
که څه هم د ښځو لخوا د دویم لاس توکو د آنلاین خرڅلاو په دغه ګروپ کې د یو نیم کال په موده کې تر 2 لک افغانیو سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده، خو د دغه ګروپ مشره فهیمه د یادو شویو اندېښنو په ځواب کې راته وایي،
ما از ګروپ های دغه چن چیزایی را بعضی وخت ها شنیدیم.
ما د هم داسې نورو آنلاین سایټونو په اړه ځینې خبرې اورېدلې دي، خو زموږ په ګروپ کې داسې ستونزې نشته. تر اوسه ما ته داسې کوم شکایت نه دی را رسیدلی، او کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې ښځې له موږ سره یو ځای کیږي د پروفایل تر چک کولو وروسته یې قبلوو، خو که چیرې په دې پوه شو چې څوک چاته مزاحمت کوي نو سمدستي دغه کس له ګروپ نه وباسو. مګر زما سپارښتنه د ګروپ غړو ته دا ده چې کله دوی آنلاین کوم څه اخلي یا یې خرڅوي نو د خپل کور دقیق ادرس دې له نورو سره نه شریکوي، بلکې له کوره بهر دې یو مشخص ځای وټاکي او هم متقابل احترام وي،
هم خودشان مطمئن باشن و هم کدام حادثه رخ نده.
راځي وګورو چې عام خلک د دویم لاس توکو د آنلاین سوداګرۍ په اړه څه نظرونه لري.
نو ممران دې کابل اوسیدونکي ما په مجموع باندې کار خو خنډ نه ځکه دا بل چې فرچه ته وسورکه پاره کې اوس نورم دروغ ویل کیږي چې فرندانه وی رغلې په اقتصاد په آنلاین باندې هغه کې چې آنلاین سیستم د کوم دکاندار چې دغه خرابېږي.
من مجید شیرزاد د ننګرهار ولایت اوسیدم. دا خو ما په نظر باندې چې دا یو ښه کار دی، د دې په خاطر باندې کله چې څوک جامع واخلي او هغه به ایسته غورځي یا چې د دې نه خداره چې خرڅ شي، او هغه څوک چې غواړي چې یو ښه شی واخلي او د دې توان نه لري چې یو قیمتي شی واخلي، نو دې نه خدای چې هغه شی چې قیمتي وي په نیم قیمتي واخلي.
د دویم لاس توکو آنلاین سوداګری پیلول مهم ګام دی، خو په افغانستان کې دا چې اوس هم زیات شمیر ښځې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، نو څه باید وشي؟ په دې برخه کې دولت او نور سوداګر له دغو ښځو سره څه مرسته کولی شي؟ په اړه زما همکاري فرشتې غنی د سمون ټولنې مشرې او افغان سوداګری زکی وردک سره مرکه کړې ده. په پیل کې د ښځو لخوا د دویم لاس توکو پیل شوې سوداګری د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي.
دا ډیر یو ښکار شوې دی، زه ډیر آینده خوینم. خو دلته یو خبره هم شته ده چې موږ څو طبقې خلک لرو. یو ډیر غریب دی چې اته ډیر یو معمولی ټلیفون ورسره دی او انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. دغه نه لږ زره بهتره طبقه ده چې یو انټرنیټ کله کله یو فیسبوک یو شی نه استفاده کوي. پس دغه نه طبقې چې ژوند ساته د دې بهتره کی دی انټرنیټ ته لاسرسی لري. هغه چې ډیره پټه طبقې ته دوه وسه نه لري چې یو نوی شی واخلي د بازار نه. خو موږ داسې خزي هم لرو چې د دې ډیر زر د خپل د ژوند تزئین اولونه خستکی یو غوړي چې یو تنوع ولري بازار ته چي نیو یا شي اخلي. نو په کور کې سامان د بل زیات شي دی بلاخره په تنکی چې یعنی دا موږ چیرته وغورځو. دا خو ډیر ښه دی څوک چې اخلي غو د پر ډیر ښه دی.
تاسو فکر کوئ چې په کور کې نارینه شاید د دغه څه لپاره سخت خبرګون وخی؟
فرق لري، د نارینه هم شته دی چې خپل خزه توي چې تاسو د کور د ژوند د زندگی هر شی د کور منځ کې تاسو اختیار لري ور ورچوي جوړوي خرڅوي ساتي. مقصد زه خپل شی تاسو ته وروړم او مطلق اختیار خپل خزه ته ورکړی وي د کور اختیار. بعضی نارینه شته دي خزه سره همیشه مشوره کوي په یو کار کې دواړه، نو هغه سبب خزه مشوره کوي چې دغه یو کار دی په مشوره باندې مخ نیسي.
میرمن ورته ځینې نورې اندېښنې هم موجود دي چې شاید دغه میرمنې چې د دویم لاس توکو سوداګري کوي دوی ژوند مسؤون و نه وسی. تاسو هغه ته څه وایئ؟ څه باید وکړي چې دغه سوداګري هم پرمختګ وکړي، دوی یو څه لاسته راوړي او دا ومغوړي کې؟
زه تاسو دا وایم چې وخت د موږ مېرمنې چې غواړي چې آنلاین سوداګري وکړي، دوی ته لازمه ده چې ټول یوځای شي او دوی